دا مشال رادیو د ستړي مشه په خبرونه کې زه ګل ایاز او فرخند اسد به لتا سره وخت د ګرمي دولس بجې شي ودی په دې خبرونه کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک د مظاهره کوونکو او د پولیسو ترمنز د روانو نښتو په اسلام آباد کې د امنیتی وزي په روانو حالاتو د سیاسي ګوندونو د مشرانو او کارپوهانو تجزیه په پیښور کې د پولیو ضد کمپاین او په فراه ولایت کې د دولسو کارګرانو د وژنو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حقله درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو فرخنده اسد ته چې د دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کړي.
په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ته مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ پنختو کې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي دي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د رایو د پلټنو حتمي نتیجې به یو اونۍ نور وخت هم ونیسي او یورپي یونین ویلي کچېرې د یوکرین حالات ښه نه شول دوی به په روس بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ته مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ بیګا هغه وخت انخطې پیل شو کله چې دغه مظاهره کوونکي د عمران خان او طاهر القادری په وینا ریډ زون ته داخل شول او وزیر اعظم هاوس ته ننوتل غوښتل. پولیسو د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړ. د ریپورټونو تر مخه د دواړو غاړو ترمنځ پنختو کې د 200 زیات خلک ژوبل شوي دي چې پکې خزي ماشومان او پولیس هم شامل دي. عمران خان او طاهر القادری دری یو سل بیا خپل پلویانو ته ویلي د وزیر اعظم د مستفی کېدو پورې به خپل احتجاج جاری ساتي. بلخوا د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نثار د اسلام آباد په ریډ زون کې تیر شپه میډیا ته ویل د مظاهره کوونکو لخوا د وزیر اعظم د مستفی کېدو غوښتنه به کله هم ونه مني. نن عمران خان په ټول هیواد کې د احتجاج غږ هم کړي. په کراچۍ کې د تحریک انصاف غړي د تیر شپې راهیسې راغون شوي دي او نن سهار وختي ځینو قهرجنو مظاهرینو په سړک ټایرونو ته اور هم اچولې دي. بلخوا متحده قومي موومنت ته پولیسو لخوا په مظاهرینو د تشدد خلاف نن د سوګ اعلان کړی. په شمالي وزیرستان کې امنیتي عسکرو پر روانو پوځي عملیاتو کې 22 نور وسوال وجلی دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د پوز د مطبوعاتي سانګې ISPR لخوا لیکي په دغه بمباري کې د وسوالو درې پټنځایونه هم تباه کړل شوي دي. امنیتي عسکرو د شمالي وزیرستان په بانګي ترسیمه کې په دغه بریدونو کې د وسلو درې ځایونه او د بارودي موادو ډک 22 ګاډي هم تباه کړي دي. نن په پیښور کې د پولیو ضد کمپاین بل شوی چې پکې د پولیو کمپاین 2200 ټیمونه برخه اخلي. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد مهم ویان ډاکټر کلیم الله وایي تدوی کارکونکي به په کور په کور نن ماشومان ته د پولیو ساسکې ورکوي. د پیښور ډیپټي کمشنر ظهیر الاسلام اشال ریډیو ته ویلي د پولیو مهم لپاره امنیتی پلان جوړ کړی دی.
پولیو مهم ده انشاء الله په خاور کې 97 یونین کونسل کې 4200 زمونږ پولیو ټیمونه دي. 8400 کسان دي او د دې لپاره 5700 سکیورټي اهلکاران دي او زمونږ د موټر سایکل چلولو باندې په خاور ډیسټریکټ کې پابندي لګولې ده. تر سهار 8 بجې نه ماښام 4 بجې پورې دا زمونږ کمپاین وایي.
په روان کال کې په ټول ملک کې تر اوسه د پولیو 115 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 74 په قبایلي سیمو او 19 په خیبر پختونخوا کې رپورټ شوی دي. نا قانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان په یو بیان کې ویلي د اسلامي کالج او یونیورسيټي د وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان په بدل کې حکومت تدوی درې ملګري خوشی کړی دي. په دغه بیان کې ویل شوی دوی د پخوانی حکومت نه هم دغه غوښتنه کړې و کوم چې په هغه وخت کې ونه منل شو. طالبانو ویلي د یو قیدی او ملما په حیثیت د پروفیسر اجمل خان خیال ساتلی. پروفیسر اجمل د تیر زیارت پر ورځ طالبانو د سلور کال کې دروست خوشی ک هغه د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په دغه وخت کې طالبانو ډیر خیال ساتلی وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ولسمشرۍ له دواړو امیدوارانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره لیدلی دي. د یونام لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبیش د دواړو امیدوارانو په غوښتنه دوی ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش ته عمل په اړه معلومات ورک. ویل کیږي په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم هم په دغه لیدنه کې موجود وو. د افغانستان د ولسمشرۍ دفتر وړاندې ویلي وو چې د نوي ولسمشر د لوړې سمبا د سپتمبر په 2 منټې تر سره شي خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي یانکوبیش د جمعې په ورځ بیا ویلي د رایو د تفتیش بهیر به تر دې نیټې مکمل نشي او خایي دا به یو اونۍ نور وخت هم واخلي. د افغانستان په فرا ولایت کې د طالبانو په پرونی حمله کې د وجل شوو کارګرانو شمیره 200 ته رسیدلې ده. د فرا امنیه کمانډان محمد رزاق مشال ریډیو ته وویل هغه کارګر چې پرون سهار د طالبانو له لوري وجل شول عام خلک وو، له حکومت سره هیڅ رابطه نه لرلې.
ټول روز کې را کار کوي، خپل موزي خپل پیسې خو د خپل شخصي ژوند لپاره نه رسمي موسسه کې و نه کوم کمپنی کې. هغه دغه شهیدان او ترکیان ټول دغه بومدیغ په نامه د بومدیغ قوم چې اصلا بلوچان دي ټول دغه قومونه دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د یورپی کونسل مشر هرمن وان ویلی د یورپی یونین چارواکي به په یوه اونۍ کې په روس په یوکرین کې د مداخلت له وجې بندیزونه وړاندې کړي. هغه دا خبرې د اګست په 1 په برسلس کې د یورپی هیوادونو په سرمشري زکی کړي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل میډیا ته ویل یورپی یونین به نوي بندیزونه ولګوي که چیرې د یوکرین په حالاتو کې څه بدلون رانغو یا دغلته حالات نور هم خراب شول. دا لانه د معلومه چې دغه بندیزونه به کله لګول کیږي. او بل خبر دا چې د امریکا په وزویلی د دوی جنگي او ډرون الوتکو د عراق ته موصل خار د ډیم سره نږدې د اسلامي دولت په وسوالو بریدونه کړی دي. پرون په یو بیان کې د امریکا مرکزی کمانډ ویلي دغه 15 هوایي حمله د عراقي امنیتي عسکرو سره د مرستو په خاطر شوې دي. چارواکي وایي په دغه حملو کې د وسلو یو ګاډی د اسلامي دولت یو ودانی او د دوی وسلې تباه کړل شوې دي. مرکزی کمانډ ویلي دوی په عراق کې 115 هوایي حمله ترسره کړې دي. بلخوا عراقي کوردی عسکرو د سنی وسلوالو خلاف شمال کې د یو شیا میشت خارګوټي امرلي د کنټرول ترلاسه کولو لپاره عملیات پیل کړی دي. دا خبرونه
خبرونه په مشال رادیو نو واوریدل چې فرخند اسد اوران کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په تاسو په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی شي او لوستلی هم شي. په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک مظاهره کوونکو تیره شپه د وزیر اعظم په دفتر او په پارلمان د ننوتلو هڅه کړې او پولیس سره په نښتو کې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. د پیپلز شیرپا ګوند مشر په اسلام آباد کې د مظاهره چانو د پولیسو د نښتو په اړه وایي
دو پارٹو دا دو گروپونو چې چاته مټره وا دا کوئی کال اف سیل کې تزاد دې چلای وی چې دې ادا پوره بجو.
دا جماعت اسلامی مشر او چې سراج الحق چې د تحریک انصاف او حکومت ترمنځ مذاکرات لپاره هلې ځلې کولې وای چې په کوم ځای کې مذاکرات ناکام شول.
بیا دې نه لخانه اگر تاسو شروع شو دا رسره زمونږه د دې مشر او د خپل منظر بدل شو.
د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر بیا په پارلمان د ننوتلو په اړه وایي
پاکستان باندې گزار دی د وخت د پاکستان خلکو باندې گزار دی او ما ته لګي چې دا چیز به نورو خرابای خلزي.
او نن په پیښور کې د پولیو کمپاین پیلېږي. په دې لړ کې کوم امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي؟
4200 زمونږ پولیو ټیمونه دي، 8400 کسان دي او د دې لپاره 5700 سکیورټي اهلکاران.
نو رپورټونه هم لرو په مشال اډیو سره. اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی څنګه تاسو په خپل کې واوریدل چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طارق قادر به مشري د حکومت ضد مظاهري تیر شپه تر هغه وروسته په تاوتري خوالي واخته چې د دوی پلویانو په پارلمان او د وزیر اعظم په دفتر د ننوتلو کوشش وکړلو. دا وخت په اسلام آباد کې هم د پولیسو او د مزرچانو ترمنځ خال نښتي شوې دي. له اسلام آباد د مشال اډو خبريال احمد الله راسره د ټلیفون په کرخه. د احمد الله ستړي مشي احمد الله، که په مجموعي توګه راته د اسلام آباد صورت حال اوس بیان کړي، د غرمې لس د پاسه 12 بجې دي د غرمې دا وخت، او په اسلام آباد کې دا وخت څه صورت حال دي؟ د اوسم نختي روان دي او که نه؟
بلحظ كل خطي خدا سرواني دي چه زخو اول لك داخل او ريدون كتوية ما چه دا ما عزت اخترا دا قميص عملي مخي چه كم دي موجود ما او دلتا پوليس چه كم دي دا طاهر القادمي او دا عمران خان تلويان چه كم دي اغير دوانو طرفا نكا دي راگير کري دي يو خواه دا پوليس دي زياد نفري چه دا اغير دا سپريم كورت مخي تناسا دا او دي بل طرف تا كم چه پي پي وي او پاک سكتريت تا چه كم الار دا دغل تا نورا كنتينر يخودي دي او دغل تم دي زياد نفري ناسا دا او دا طور کسان چه كم دي دا پاکستان تحریک انصاف او دا پاک چه كم دي دا طور پا دي شارع دستور پا ديزي كي موجود دي دا کابینه دي ویجن مخي تا دا عمران خان کنتينر مولال دي تا طاهر القادری کنتينر مولال دي او نور دا کم پلویان چه دي دي او خصوصا دا طاهر القادری پلویان آغای دا سپریم کور دا پارلمان چه كم گرین بیلت دي کار پار کړی د پارلمان مخې ته چې کوم ځای د جنګ ماته کړې د هغه ته راوړېدلې دي خیمې لګولې ټول دا وخت دلته ناست دي د دواړو ګوندونو کارکنان چې کوم دي هم د سپریم کورټ چې کوم پولیس کې ځینې کارکنان دغه طرف ته ورشي چې دوی څنګه لږ مخکې ورشي هلته نه پیاغې انسو ګیس استعمال کړي او دا نور کارکنان چې کوم دي هغه د پی ټي وي یا د پاک سیکریټ خوا ته چې کوم ځای دی هغه طرف ته چې ورشي نو هلته نه پیاغې انسو ګیس استعمال کړي او په مینس کې دا خلک چې دي دا راګیر شوي دي که دوی د تللم غواړي نو دوی سره صرف یو د ترېډ ایوینیو په کوم باندې چې مخکې د عمران خان درنه به وه اغه مخکنه بند کړی شو نو دا وخت یو قسم داخله دی ځکه چې اشاره شوې دي او اغه په دوه طرفونو لکه شیلنګ کوي خو چې دای کله پولیس طرف ته ورشي اغه په شیلنګ شروع کوي وسنه له وړاندې د پاکستان د عوامي تحریک چې مشه د ډاکټر طاهر القادری اغه خپل پرویان ته وینا هم وکړه او ویل چې تر اوسه کدان چې ګیس یو ګوله زمونږ دغه تر هغه ورته چې لوجي ما سترګ اپریشن کړی دی نو زه زما طبیعت هم خراب کړی زیات او واقع د اغه د اواز هم لګیدل چې اغه ته خنو نو اغه به ویل چې دا د ظلم او د بربریت انتحار د کوم حکومت چې کړی دا د دې د منګ لراکی او منګ بتراغه دلته بناسیو خو ماخام به زر ازن یو زل به احساس وینا او منګ خپل منزل ته یی د وزیر اعظم هاوس چکم دی هغه ته منګ په هر حال ځان رسو او هغه ته بیا مخک منګ لا یمل تا کوچ منګ مخک ته ګام پورته کوو
دا راته وای چې اوس څنګه تاسو ویلې چې تاسو د پارلمان ودانې مخې ته ولاړ یو تل کم صورتحال تاسو خو بیان کړلو د دین علاوه داسې په دې نخوتو کې د پرون رئیس په دې نخوتو کې څومره کسان ژوبل شوي دي تاسو سره اطلاعات دي
بالکل ګلاب د اسپیټال ترجمان ډاکټر وسیم ترمخه چې زمونږ اسپیټال ته د 200 نه زیات کم کسان چې دي هغه راوړل شوی دی پولی کلینیک اسپیټال چې کوم دی کم چې دی د بی پی بي سره تقریبا ټول نه نږدې اسپیټال هم پولی کلینیک دی د اسپیټال بنا ترمخه هغه هم د 200 نه زیات کسان یې چې زمونږ راوړل شوی دی چې دغه پولیس اهلکار او دغه د علامت قادری چې کوم په لګیا دی د هغه شمیر زیات دی په مجموعي توګه د 400 نه د دې شمیره چې کوم ده اوریدل دا په دې کې د طاهر القادری د پاکستان تحریک انصاف او دا هم اطلاعات دي پنځ اسپیټال د انتظامی تر مخه چې د پیو شمیر پولیس اهلکار قریبا ډیر شو نه زیات هغه شمیره خي چې په دې کې هغه هم شامل دي او دا وخت موږ له علاج د پر راوستل شوی دي
ښه یو اخري پښتنه د دې ګوندونو د عوامي تحریک او د تحریک انصاف ګوند مشرانو خپل پلویانو ته تازه ویناګانې کړي دي کنه
بالکل د ګلایات کله چې د پاکستان تحریک انصاف مشر چې کوم د عمران خان هغه خدا مهان تختل کنټینر کې ودې ځکه شاره بهر نه راوځي لګیا دی دوند تیر 2 ساعتونه هغه نه راوځي 2.5 ساعت شو دا هغه نه وړاندې عمران خان به هر نیم ساعت 15 دقیقې پس راوځي خپل پلویان ته خبرې کولې چې نه صرف چودري انصاف بلکې د وزیر اعظم په ضد به موږ مقدمه وکړو دا په موږ باندې لکه حمله شوې دا موږ به په هیڅ صورت کې نه پېدو خو طاهر القادری چې کوم دی هغه وسنه لګه شی به وړاندې څنګه چې ما مسول هغه وینا وکړل وی ویل چې زما کې یو ټیک نکو او ما خپل طرف هم عمران خان ته ویل چې تر ازه او کارکونان ته وینا کوي نو عمران خان چې کوم وینا خپل کارکونان ته کول نو هغه په پاکستان عوامي تحریک غړو ته ویل چې دا تاسو د پاره هم هغه وینا ده چې هغه څور کې تاسو باندې هغه لازم دي چې هغه تاسو منی او د هغه چې کله ما دا نه کول نو چې عمران خان ته ویل تاسو به هغه منی د دوانو مشرانو خپل دا وخت عمران خان خو نه خو د پاکستان عوامي تحریک مشر خپل پلویان ته وینا غا نه وکړي او د هغه د وینا مطابق خدمات طبیعت نه دي خو زه به مقام راځم او موږ خپل منزل طرف ته روانېږو او چې کله منزل ورس نو بیا به زه هغه وینا کوم او هغه چې کوم هغه یو ټکی استعمالوي چې د ماده مس کلندر بین هغه بیا هغه وخت کې
ډېر مننه ستاسو نه احمد الله چې تفصيلات مراکز د خپل ځان ډیر خیال ساتي تاسو بیا هم راځو کله مرنه اردن کو څنګه تاسو دا واوریدل چې په اسلام آباد کې کوم صورتحال دی همدارس په طریق انصاف ګوند په کراچي کې هم د هړتال اعلان کړی دی بل پلو ایم کیو ایم ګوند نن ورځ د ویر د ورځې په توګه د منځول اعلان کړی دی نو تفصیل لږه شبه وړاندې می په کراچي کې د ظفر کریمینه پوښتلی
د تحریک انصاف والا چې دی هغه د کراچۍ په دوه مهمو ځایونو کې خپل احتجاجي ناشتې شروع کړې دي. دغلته د کراچۍ کم مرکزی سړک دی شارې پیسل چې د کراچۍ ایرپورټ او د کراچۍ صدر او نور کم اهم ځایونه سره یو بل سره نښلي په هغې ته هم دی راوتلې دي. دغلته یې ټیرونو ته اورونه اچولي دي او دغه سړک په مکمله توګه بند کړی دی. د دې نه علاوه د ښار په نظم آباد په سیمه کې هم دوی احتجاجي ناشته شروع کړې ده. زه به تاسو دا وایم چې د دوی دی لاندې وخت کې زور واخیستو کله چې انکویم ګوند هم یو ډول د دوی ملاتړ اعلان کو داسې په ښکاره ټکو کې اعلان نه کو. خو دوی انکویم والا مو ویل چې دوی نن په کراچۍ کې او بلکې په ټول پاکستان کې د اسلام آباد د دغې مظاهره چینو او د پولیسو چې یو بل سره کوم جړپونه شوي دي د دې په ضد باندې دوی نن د ویر ورځ لمانځي. نو په کراچۍ کې یو طرف ته نن د انکویم لخوا د ویر ورځ ده، بل طرف ته د تحریک انصاف د خوانه د احتجاج اعلان دی.
پدمنه اردوونکو ظفر کریمی چې د کراچۍ حالې راکو په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق چې د موجوده سیاسي کړکېچ ختمولو لپاره په مذاکراتو کې مهم کردار ترسره کو، ویل دي چې د تحریک انصاف او عوامي تحریک د پینډي جی ایچ کیو ته تګ راتک سره دغه مذاکراتو پس منظر په مکمل توګه بدل شو. لګه شیبه اورلاندې می سراج الحق سره مرکه وکړه او ما ته دا وپوښتل چې موجوده سیاسي حالات او طاقت څنګه ګوري او په اسلام آباد کې په مظاهره چانو د پولیس د تشدد په اړه هغه څه وایي. نو موړی وایي
اسلام آباد کې سړکونو کې هم لوګې وشه د هر لاس سره سوسناک هم دي او شرمناک هم دي. او ما چې راتلم له اسلام سره له روغه جوړه کوششونه کول هغه مقصد هم دی چې
سراج الحق صاحب تاسو څنګه غنئ چې تاسو دومره کوششونو باوجود هم دواړه خواوی چې دی هغه په خپل دریز باندې کلک ولاړ دي، نو د دې وجوهات څه دي؟ آیا کومه یو ډله خپل رویه کې خپل سیاسي هغه دریز کې نرموالی ولې نشي راوستلې؟
تحریک انصاف چې کوم شپږ مطالبات پیش کړي وو په هغې کې د حکومت سره مسلسل خبرو کړې او هغې کې پنځه باندې منودلو ته تیار شو. په دغه نقطه چې وزیر اعظم د استعفا خبره وه په هغې مسله پیدا شوه او په هغې کې موږ له منځ نه لار راوېسته چې د پارلمان کوم کاغذ دستخط وکړي که چېرته عدالت دا خبره په ښکاره کړه او په اشاره کړه چې واقع دانله باندې دومره ډېره شوې ده چې په هغې باندې حکومت هم په هغې باندې جوړ شوی ده. اسمبلي نو بیا به حکومت هم استعفا ورکوي، اسمبلي به ماتېږي، دوباره به انتخابونه کوو. دا تجویز موږ عمران خان ته هم پیش کړو او د دې بلې ډلې سره هم موږ سنجوله. بیا به د پینډۍ له خوا نه تګ راتګ شروع شو، د هغې سره هغه زموږ تجویزونه سر او بالکل منظر بدل شو.
تاسو څنګه غنئ جی را روان ورځو کې تاسو کچری داسې تشدد پیخي رواني وي، مظاهرچان دغه شان په اسلام آباد کې وي، نو تاسو راتلونکي څنګه ګورئ؟
نو مظاهرچان خو مطالبه ده چې کوم وزیر اعظم پورته د نن زوم کلاشو او په پارلمان ته د نن زو وایتا قبضه کو کنه کینو نو هم خیر دی. نو په دې نظر باندې ته ګورو نو پاکستان معیشت ته ډېر نقصان ورسېده او عزت ته هم ډېر نقصان ورسېده، خصوصا چې پاکستانیان د ملک نه بهر د مزدوري کوي. هغوی چې دا نقشه ګوري ډېر زیات د خفګان اظهار کوي. اوس هم موږ لګیا یو د دولت پوځ کنشته خبرو اترو چې هغه رابطې موږ ختم کړې نه دي، وایي چې شهري خپل محنت پکې روان دی کوي.
د جماعت اسلامي مشر سراج الحق چې مشال رادیو سره مرکه کوله، قدمونه اوردونکو د پیپلز شیرپا غوند مشر افتاب احمد خان شیرپا ویلي دي چې په پارلمان پارلمان حمله د غندنې وړ ده. مشال رادیو سره په خبرو کې شیرپا ویل چې د دوی غوند نواز شریف حکومت سره نه بلکې د هیواد آئین سره ولاړ دي. لږه شیبه وړاندې مې افتاب احمد خان شیرپا سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلې چې په پارلمان د مظاهره کوونکو د ننوتلو د کوشش په اړه نوموړي څه دریځ لري. نو دی ویل
یو خو پارلیمان باندې چې څوک حمله کوي نو هغه موږ څنګه حمایت کولی شو؟ یو دغه دوه پارټو دا دوه ګروپونو چې چا درنه کړې وه د هغوی کال آف فیل کې تضاد دی کله وی چې دی حده پورې به ځو حکومت هغه ځای پورې پرېښو پورې عمل دی دی حده پورې به ځو مذاکرات شروع او پکې پیشرفت هم شو او یکدم د ماښام ماسخوتن دوی دا یرغار وکړو پولیس کو هغه هدا پورې پریښو چې کملې پورې د هغوی تا هغه نه وه چې خطر نه وه چې پارلیمان ته خطر نه وه په سیکرټریټ ته خطر نه وه او د هغې لارې چې کوم پرایم منسټر هاوس ده د هغې نه پس خپل دفاع شروع کړه. نو په دې لحاظ سره خو زما په خیال دا ټول ملک یرغمال شوی دی دا اولس اتلسو داسې بالکل آغا زمونگا کم مسئلے کی خاص کر زمونگا دا آئی ڈی پی چیت کم پر لکنو تعداد کی ہوتی رہی داغوی سوکتا پوچھ نہ کی زمونگا پر صوبے کے چیت کم بد حالی دا داغوی سوکتا پوچھ نہیں کی زمونگا دا صوبے وزیر آرہ سر دا وزیران والتا ناس تے اغم یلغار کے شرک تے آغا چیت کم بیانات ورکی اغم اشتیال انگیز دی نو دا اشتیال انگیزی او دا سی چاہی نو دا دی خو دی لیڈران لاو سی او لیڈر چی خپل کارکنان نشی کنٹرول کولی اغوی پدا سی اغیق کئی او بیا جنانا او بچی مخی کئی نو دا خودیر تا افسوس خبر دا خدا غلی آسا
افتا شرفاو صاحب تا سی سو گوری چی راروان روزو کی زکا چی دا پاکستان تحریک انصاف او عوامی تحریک پا خپل دریز مانی خپل موقف مانی کلک ولاد دی حکومت هم وای چی وزیراعظم استفانه ورکوی او وز دا مزارچانو لخوا چی کم تشدد پیخی رامنس تشبی دی پولیس پر تشدد هم کرده دی تا سی سو گوری چی راروان روزو کی با دا دیس سیاسی حل روزی او کنه دا با امدا سی روان بی
منگا غوارو چی دا درنے ختم شی منگا غوارو چی پورمن حالات جوڑ شی منگا غوارو چی دا پارلیمان خبر کار مارا شانتے پا پورمن طریقے سے رکھے منگا غوارو چی ملک معیشت تے بہتر شی دیر پارا کوشش پکار دے او کمے پورے چی دا پارلیمان یا دا آئین خبر دا منگا نواز شریف سر پدا گا اکلا نیو منگا پارلیمان سر ہو منگا جمہوریت سر ہو منگا
دا پیپلز گوند شیرپاو مشر افتاح محمد خان شیرپاو چې مشال رادیو سره مرکه کوله په همدې موضوع کې پاتې کیږو. دا عوامي نیشنل پارټي غړې بشرا ګوهر ویلي دي چې په اسلام آباد کې پرون چې کوم حالات رامنځته شوي دا په جمهوریت گزار دی. لگا شیبه وړاندې مې بشرا ګوهر سره مرکه کړې او په سر کې مې تر پوښتلې چې په موجوده سیاسي حالاتو دوی څه دریز لري.
ګورې دا خود پاکستان په جمهوریت باندې هغه وار کړی دی او یو سخت وزاري کړی دی او د دې لپاره دا هر څه شروع کړی دي چې د پاکستان چې کوم دا جمهوریت ته کمزور جمهوریت ته چې هغه ختم کړی شي او څه طریقې سره د فوجي مداخلت سره د دې حکومت او یا دې په کې راشي. نو دا د پاور سټرګل دی او په هغه کې چې کوم د ډیر د شرم خبره ده ماشومان استعمال کړی دي او ماشومان او خزي مخکې کړی دي خپل ځانې په بولټ پروف گارډو کې ساتلې ده. نو د پاکستان د پاره دا په پاکستان کې ګزار دی دا د پاکستان په جمهوریت ګزار دی او دا د دوه درې هفتو نه دا کیسه روانه ده چې د پاکستان د جمهوریت ختم کړی شي. او موږ پرون چې کوم اوپته نو دا خو پوره پاکستان له د شرم خبره ده ټوله دنیا موږ ته ګوري او ګوري کسانو څنګه پوره پاکستان یرغمال کړی دی. پاکستان کې دومره غټ ایشوز دي زمونږ د شپږ اته لکه رونه خوري
بشرګور صاحب تاسو څنګه ګورئ په موجوده سیاسي حالاتو کې چې دواړه ګوندونه په خپل دریس کلک ولاړ دي او دغه شان حکومت هم نو تاسو را روان ورځ څنګه ګورئ ځکه چې په پارلیمان کې ټول سیاسي ګوندونه یو خواته ولاړ دي او دا دوه پارټي بل خواته ولاړ دي تاسو څنګه ګورئ را روان حالات څنګه ګورئ؟
ګورئ دا دوه پارټیان خو د چا د پاره کار کوي دا دوه پارټیان نه دي دا دوه کسان دي چې کله راغوښتي شوي دي چې دا جمهوریت له یو زور سره دغه ورکي یو غزار پیوکي
دین چې کوم دین دی چې څه مونږ ډیپ سټیټ وو هغه له کار کوي او هغه د پاره زمونږ پورا لکه دې وخت پاکستان باندې گزار دے دے وقت دے پاکستان حل کو باندھ گزار دے اور ماں پہ لگی چدا سیز بہ نورم خراب ہے پلزی آغا خلق کی لارا ورکڑی وپا دے الیکشنو کی چکم دے طالبان مرستوال دی دا طول کیسا چکم دا نو دے شاہ تا چکم دے دا دے فارن پالیسی باندھ کنٹرول دے جمہوریت دی ریل کول دی او مشرف دا چکم کیسا دا 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 دے دے نور اس
دا عوامی نیشنل پارٹی غړی بشرا گوهر و چې مشال اډو سره مرکه کول په همدې موضوع کې پات کیږو کله من اوریدونکو لږ شی په وړاندې می په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو حسن خان سره مرکه کړي او په سر کې می تر پرختلی چې موجوده سیاسي کړکیچ په اړه هغه څه وای نو دې په جواب کې وویل
پاکستان سیاسی صورتحال دا وقت دا دے چھے ملکی بارہ کے خلق دل جہت حساس کے جو نگواری چھے فوج دے پا سیاست کے حس قسما رول اولری اور فوج دے پکا دے چھے سیاست نظام دے رہے تو کہ بل خلق و بدام کا اپسرہ کولا ہے چھے دا تول سونا کا سان ناغل دی چاہ گوئے لز در دی چاہ گوئے تنزل در دی عمران خان والا کو بدائی چھے رشکی کو دیر چھے دو رضی بہت دو دورین سو کا سان پاتی چھو رشکی رو بیا چھے تمہیں تول اسلام آباد اور دا پینڈے خلق پر آگے دانا چھے دا پیٹ والے چھے کمیا ہو جاگا مجدی یو فیکٹرون اغوی بالتیوم
خواسان خان تاسو دې ته اوس څنګه ګوري اوس څنګه تاسو اوس د موجوده حالت څنګه تاسو ستاسو په نظر مانی چې په پارلیمان ورتګ مانی اوس حکومت سره کومې لارې پاتې دي ځکه چې عمران خان او طارق قادری هم دا ویلي چې راو دینه پسته مذاکرات چې دروازې چې دی هغه مونږ وتړلې
ولای زیاده چې د مذاکرات لارې دې مخکیم تړلې بیا پرون د دې ترمن د مذاکرات شو خبره ده چې لکه بل لارې د دې سره نشته د اسلام آباد تاسو خپل اسلام آباد کې وخت کړی دی اسلام آباد دغه ته تل چې ګندې دا کسره بیا ولا را یاد ولا ری دی وغټو لږی بلاک کړی دی نو دې له نور کومه کر سي دل خو ګران دی یو ځم خبره ده نو په دې باندې چې وځه پوره کوم رپورټ راځي نو د دې سره کوم سٹاک سونه هغه خو به وو د وبو یا د خوراک او بل تاسو دا هم پته ده ګولایا چې د اشاره جمهور چې کوم ده په دې باندې هیڅ کیسه مارکیټ نشته دی په دې باندې هیڅ کیسه دکان یا کوکا نشته دی چې دې کې ته خوراکي سوزونه والے بیګا د شپې ټول شپې د خلک انګیج کړی دی زما خیال دی چې حکومت کم دے اگا دا برداشت اگا دا غا چی کم دے اگا پیمانا بلکل ختم دا او بلے دا چی دا منک سیاسی قوتونا چی کم دے پیگا منگا دا جماعت اسلامی دا پارلیمانی مشر سبزادہ طارق اللہ سر خبر کولے اگا مکمل دا خبروں کو چرو دا دینا دی بل حل نشتا دی دی دا غختلا چی پا منگا زکا چی تحریک انصاف او پیٹ چی کمو اگوی چی چی دا غشان بغیر اگوی دا خل کو اگا دا غا دمرو چتے کروے چیارا لکبل دا وزیر اعظم دا استفانا بغیر منگا واپس نجو نو که دی واپس کړل نو دی بالکل لږ خپل سیاسي هغه مرګ ګڼل نو په دغه لږ کې دی راګر کړی دی د کیبینټ ډیویژن سره بیا چې سیکرټریټ ته چې مالا تللو د پارلیمنت هاوس چې د ډی چوک ته پدې ځای کې نو ګریجولی به زما خیال دی چې دا به جوړ کنه اوټ کړي
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو حسن خانو چې د پاکستان په موجوده سیاسي حالاتو یې مشال رادیو سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 2.25 او په شارټ ویوز یا لندو سپو
2113 15300 15340
او د انټرنیټ لاله
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صاف اوریدل شي.
کدمنه ودونکو د خیبر پختونخوا په پیښور کې نن د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. د پولیو ضد کمپاین وین ډاکټر کلیم الله پرون مشال اډیو ته وویل چې په پیښور کې د وو لکونو زیاتو ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. چارواکي وایي چې د پولیو ضد کارکوونکو امنیت لپاره د 5000 نه زیات امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړل شوي دي. نور تفصیل له پیښور د مشال اډیو خبریال زلان یوسف زیرا کوي.
د پولیو ضد مهم ویان ډاکټر کلیم الله مشال رډیو ته وویل چې په دې مهم کې د 2200 ټیمونه برخه اخلي چې پیښور ضلع کې کور په کور ماشومان ته د پولیو ضد ساسکی ورکوي.
د 5 کالونو وړو ماشومان ته ساسکی ورکو هغه لکه 5003 ماشومان دي.
پولیو ضد مهم کې د برخه خستونکو ټیمونو د امنیت لپاره د پورته کړی شوی ګامونو په بابله د پیښور ډیپټي کمشنر ظهیر الاسلام مشال رډیو ته وویل
پولیو مهم دی
انشاءاللہ پیخور کے 97 یونین کونسل کے 4200 زمونگ پولیو ٹیموں نے دی 8400 کسان دی اور دے دے پارا 5700 سیکورٹی اہلکاران دی اور زمونگا دا موٹر سائیکل چلو لو بعد پیخور ڈسٹرکٹ کے پابندی لگو لے گا سار 8 بجے نہ مقام 4 بجے پوری دا زمونگ کمپین وئی سبا
دا پولیو اور دا ماشومان دا نورو ناروغو دا مخنیوی ادارے ای پی آئی دشمیرے ترمخا دا روان کال دوران ہواد کی یوسل 15 ماشومان دا پولیو رنز وہلی دی چپکے سلور اتیا ماشومان دا قبیلی سیمو او 19 دا خیبر پختونخوا دی زلان یوسف زے مشال ریڈیو پیخبر
قدمن اردن کو وقت گرمی 12 بجے شبی دی دا فرخند اسد نہ دا خبر لنڈی سفر
په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ته مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ بیګاه هغه وخت انخته پیل شوې کله چې دغه مظاهره کوونکي د عمران خان او طاهر القادری په وینا ریډ زون ته داخل شول او وزیر اعظم هاوس ته ننوتل غوښتل. په دغه انخته کې د 200 زیات مظاهره کوونکي جوبل شوې دي. په شمالي وزیرستان کې امنیتي عسکرو په روانو پوځي عملیاتو کې 2 نور وسلوال وجري دي او د 3 پټنځایونه تباه کړي دي. نن په پېښور کې د پولیو ضد کمپاین پیل شوې چې پکې د پولیو کمپاین سالور زرا 200 ټیمونه برخه اخلي. د پېښور ډیپټي کمشنر وایي د پولیو مهم په دوران کې پولیس ځای پر ځای کړی دي. ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان په یو بیان کې ویلي د اسلامیه کالج او یونیورسټۍ د وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان په بدل کې حکومت د دوی 3 ملګري خوشي کړی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ولسمشرۍ له دواړو امیدوارانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره لیدلي. یان کوبیش ویلي د ولسمشرۍ د رایو د تفتیش حتمي نتیجې به اخلي یوه اونۍ نور وخت هم ونیسي. د افغانستان په فراه ولایت کې د طالبانو په پرونی حمله کې د وژل شوو کارګرانو شمېره 200 ته رسیدلې ده. د فراه امنیه قومندان وایي هغه کارګر چې پرون سهار د طالبانو له لوري وژل شول عام خلک وو، د حکومت سره هیڅ رابطه نه لرلې. د یورپی کونسل مشر هارمن وان ویلي د یورپی یونین چارواکي به په یوه اونۍ کې په روس په یوکران کې د مداخلت له وجې بندیزونه وړاندې کړي. هغه دا خبرې د اګست په 1 په برسلس کې د یورپي هیوادونو په سرمشري ځکی کړي. او د امریکا پوځ ویلي د دوی جنگي او ډرون الوتکو د عراق د موسل ښار د ډیم سره نږدې د اسلامي دولت په وسوالو بریدونه کړي دي. پرون په یو بیان کې د امریکا مرکزي کمانډ ویلي دغه 15 هوایي حملې د عراقي امنیتي عسکرو سره د مرستو په خاطر شوې دي.
فرخند اسد بچی د خبرونو لنډیزی تاسو ته وړاندې کول. کدمنه اردوونکو وزو اسلام آباد ته چته چنده مشال اړیو خبریال ریاض مساخل د پاکستان د مقامی ورسپانو ته کتنه کړي.
نن ایکسپریس ورسپانې خپل ادارې کې لیکلي چې ملک یو وار بیا وسلوالې هلې ځلې توند شوې دي او ډلې تشدد کې هم اضافه شوې ده. دغه لړکې څو ورځې وړاندې د کوټې په ایئر بیسز حملې وشوې خو سیکورټي فورسز هغه کامیابۍ سره ناکامه کړې. د دې وروستو کوټه کې د خبري ایجنسۍ په دفتر حمله کې د بیرو چیف سره سره 2 نور کسان ووژل شو. ادارې مخکې وایي چې د جمعې په ورځ کوټې سریاب روډ باندې حمله کې هم 3 تنه ووژل شو. د غرنګ اوران کې د یو اقلیتي ډلې 6 تنه ووژل شوې دي. کراچۍ کې 9 تنه په ډزو مړ شو. هنګو کې د یو الیټ فورس د اهلکار په ګډون د 2 کسانو مړی ملو شوې دي. د غرنګ کوټه ریسانی روډ باندې په اف سی دستي بم حمله شوې ده چې پکې 2 اهلکار جوبل دي. ادارې اخره کې وایي چې د ترهګرۍ ختمون د پاره به صوبایي حکومتونه او وفاق په شریکه سره هلې ځلې کوي او د معلوماتو او استخباراتو د تبادلې یو منظم او مضبوط نظام به جوړول وي او دا چې د ترهګرۍ خلاف به عارضي نه بلکې مستقل اقدامات پکار وي. د سکیورټي فورسز حوصلې لوړولو ضرورت دی او که داسې نه وي نو ترهګرۍ خلاف جنگ ټول کوششونه به بې ځایه لاړ شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې پوځي مشر د اس اس جی هډ افس چراټ دوره وکړه او هلته د پاکستان چین مشترکه مشکونو نندارې دوران د اس اس جی ځوانانو ستاینه وکړه او خپل خطاب کې وې چې ترهګرۍ د پاکستان ګډ ګډ کې خوره شوې ده او د دې ختمون د پاره به په هر کچ کاروي کولې شي. ادارې وایي ترهګرۍ نه یوازې د پاکستان بلکې ټول نړۍ لپاره لوی خطر ده او په خاص توګه مسلمان ملکونه د دې په نخښه دي. بیا د امریکې پیښو وروسته د پاکستان افغانستان پولې قبایلي سیمو ته د نړۍ د هر ګوټ او هر رنګ او نسل وسلوال راغلي او دلته یې ځان له پټنځایونه او روزنځایونه جوړ کړي او له دې ځایه د پاکستان مختلف ځایونه او نور بلکونه په نخښه کوي. ادارې اخره کې لیکي چې داسې حالاتو کې د واکمنو خلکو غلي نه پاتې کېدل او د ترهګرۍ خلاف کاروای عزم کول یقینا د ستاینې وړ اقدام دی او په کار دا چې د پوره قوت سره د ترهګرو مخه ونیول شي، ځکه که نن نه وي نو یوه ورځ به دا اقدام پورته کول وي په داسې وخت کې د پوزي مشر اعظم ډیره ښه خبره ده، او که دا اعظم وی نو ګرانه نه ده چې ملک به د ترهګرۍ د ناسور نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کتمن اوردونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو برخه ده. نیویارک ټایمز او رسپان لیکي چې د تیرو دوه اونونو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک ګوندونو غړي راجمع شوه دي، او د وزیر اعظم محمد نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. بلخوا گلف نیوز لیکي باید د افغانستان د ښه راتلونکي په خاطر د ولسمشری دواړه امیدواران د رایو د پلټنو حتمی نتیجې ومني. د دغه دواړو مقالو غټکی له فرخند اسد ناورو.
نیویارک ټایمز لیکي پاکستان دا وخت یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی. کمزور اقتصاد، بدامنی، او له دې سره سره د هند سره هم تعلقات یو ځل بیا خراب شوي دي، او همداراز نن سبا د یو سیاسي ګډوډي ښکار دی. د تیرو دوه اونیو راهیسې په اسلام آباد کې د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ کې د عوامي تحریک ګوندونو غړي راجمع شوي دي، او د وزیر اعظم نه د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. که څه هم دغه مظاهرې پر امن روانې دي، خو خلک وایي دوی به د وزیر اعظم د مستعفی کېدو پر خپل احتجاج جاری ساتي. نیویارک ټایمز لیکي دا په دغه هیواد کې کمزور جمهوري نظام هم په ډاګه کوي، چیرته چې وخت په وخت پوځي حکومتونه راغلي او په وس غواړي حکومت د خپل کنټرول لاندې وساتي. نواز شریف 15 میاشتې وړاندې د زیاتو رایو د ګټلو وروسته د دغه هیواد وزیر اعظم جوړ شو، چې اوس ځینې مخالف سیاسي ګوندونه وایي په دغه انتخاباتو کې درغلي شوې دي. امریکا هم د دغه هیواد په واسطه ویلي چې په واک کې د راتلو نه دی ډډه وکړي، او باید نواز شریف خپل رواني سیاسي مسلې هوارې کړي او په واسطه خپل بنیادی ذمہواری یعنی د خپل سرحداتو حفاظت او د وسلوالو خلاف عملیات سرته ورسوي. بلخوا ګلف نیوز لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د حتمي نتیجو په مخ کې خندان د دغه هیواد جمهوریت نظام ته زیان رسوي. که څه هم د رایو پلټنې د ملګرو ملتونو او د امریکا د څارنې لاندې کیږي، خو د ولسمشرۍ امیدوار عبدالله عبدالله یو ځل بیا د نتایجو د منلو نه انکار کړی. ګلف نیوز لیکي څومره چې د نوي ولسمشر اعلانول ځنډیږي، هغه همرا د افغانستان پرمختګ، بیا وطني اقتصاد او جمهوري عمل ته زیان رسیږي. تمه ده چې نوی افغان ولسمشر به د ستمبر په 2 د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړي، او بیا به د ستمبر په 15 نیټه د برتانیې په ویلز کې د نیټو په سرمشریزه کې ګډون کوي. دغه غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي. ګلف نیوز لیکي تر ټولو مهمه خبره دا هم ده چې افغان ولس خپل ښه راتلونکي ته په انتظار دي، نو باید واړه امیدواران پر دې ځان پوه کړي چې په دې لړ کې یوې لوسنامې ته رسیدل او د رایو د پلټنو د عمل حتمي نتیجې د هیواد او ولس د پرمختګ لپاره څومره ضروري دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
کدمن ودرونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی د اسلام آباد حالاتو په اړه تاسو دم په دم خبرو، خو د مشال رادیو خبرونه تاسو غوږونی سي. لکه شپه وړاندې موږ په خبرونو کې په تیر وطنه مظاهره چیان چې دی چې په دې تر اوسه پورې کوم اطلاع راغلی او د رپورټونو دی، او په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالانو هم وایي چې 200 نه زیات چې کوم مظاهره کوونکي دي هغه ژوبل شوی دی. په تیر وطنه باندې موږ د خلینو وتل چې وژل شوی، خو په هغه باندې تاسو نه بخنه غواړو. همدارس د پاکستان د قامی او د خیبر پختونخوا کې د قامی وطن پارټي مشر افتاب محمد خان شت پاسر هم تاسو مرکه واوري د لپاره تیر وطن مالی موږ د خلینا پیپلز ګونو وتلو خو هغه د قامی وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیر پاو کدر ما وردو کوم دا مشال رادیو ته تاسو غوونی سي او په اسلام آباد نه علاوه چې کوم په نور خارونو کې کوم مظاهره روانه ده کراچي دی نغه راز په خبر کې دي په دې اړه تاسو موږ دم په دم خبرو وزو بلوچستان ته د بلوچستان د خبريالانو اتحادي د خالی پورس د بلوچستان اسمبلی ل غونډي لومړی علامتي بایکاټ وکړو خو چې ترسو سات احتجاج وروسته هم د اسمبلی غړو او صوبایي وزیرانو د دوی پوښتنه ونکړه نو خبريالانو بیا مکمل بایکاټ وکړو نو تفصیل له کوټنه د مشال اړو خبريال خدای نور ناصر راکوي
د پنځمې په ماښام د کوټې په خبر بلډینګ کې د خبري اژانس آنلاین پر دفتر تر برید ورسته د خالی په ورځ غرمه مهال یو شمېر خبريالانو د بلوچستان اسمبلی لغونډې علامتي بایکاټ وکړ خو کله چې خبريالانو تر یو سات پورې انتظار وکړ او هیڅ یو د اسمبلی غړي یا وزیر د دوی پښتنه ونه کړنو خبريالانو نه یوازې د اسمبلی لغونډې بلکې تر درې ورځو پورې له ټولو سرکاري غونډو د بایکاټ اعلان وکړ د بلوچستان اسمبلی مخې ته خبريالانو د خپل وجل سبي او ملګرو د قاتلینو د نیولو غوښتنه کول او همیه د صوبایي حکومت اسمبلی او پولیسو پر ضد شعارونه ورکړل
خدای صافه
زنده باد
خدای صافه
زنده باد
نایل صوبایي حکومت
مرده باد
نایل صوبایي حکومت
مرده باد احتجاج کوونکو خبريالانو ته په خپل وینا کې د کوټې د مطبوعاتي کلب جنرال سیکرټري عبدالخالق رند وویل د دوی ترڅلويشتو پورې ملګري وجل سوي خو هیڅ یو حکومت یې تر اوسه پورې یو قاتل هم نیولې نه دی
یې کوئی پہلا واقع نه دی او نه هم پہلی مرتبه ان سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں
دا کوم لمړنۍ پیش نه ده او نه هم موږ په لمړی ځل په سړکونو احتجاج کوو موږ له تیرو څو کلونو راځي احتجاجونه کوو په بیل بیل سیمو او بیل بیل پیشو کې موږ تر څلويشتو پورې خپل ملګری بایللی او د مړیو په پورته کولو ستړي سی ویو لکن نه هم مخکینی صوبایي حکومت او نه هم اوسنی صوبایي حکومت موږ د حفاظت لپاره کوم قدمونه پورته کړی دي
تحفظ کی فرامی کې کوم اقدامات کیږي غوښته
یو بل مشر خبريال محمد کاظم بیا احتجاج کوونکو ته وویل لدی حکومت د قاتلینو د نیولو خواست بې معنی دی او د دوی مخې ته احتجاج کول هم هیڅ معنی نه لري
اس حکومت اس انتظامیه کې سامنے احتجاج کرنا اپنے ان
شو د دې حکومت او انتظامیه مخې ته احتجاج کول لزمږ د جلسه بیو خبريالانو د وینو توهین دی دا دمره به هیڅ خلک دي چې زموږ ملګری په وینو کې لټ پټ پراته وو او د ژوند اخري سلګي وي لکن څوک نه وو چې روختون ته وړي وای زموږ حکومت په 1 کروڑ او 24 لک روپیو خپل ځان ته جهاز اخیستلې سي لکن دلته د ریسکیو نظام د شکولو لپاره له دوی سره هیڅ پیسې نشته
مدد دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں
د بلوچستان اسمبلی مخې ته تر یو سات احتجاج او شعارونو وروسته خبريالانو د اسمبلی لغونډې مکمل بایکاټ وکړ او د کوټې په مطبوعاتي کلب کې یو بیړنۍ غونډه راوغښته چې پکې پریکړه وسوه چې لشتر لږه تر درې ورځو پورې به ټولې چاپی او برقی رسنۍ له هر قسم سرکاري غونډو بایکاټ کوي او د حکومت هیڅ خبرونه به نه خبروي د ویلو ورده چې د پنځمې په ماښام نامعلومه وسلوالو د آنلاین خبری اژانس پر دفتر برید وکړ او دغه اژانس د بیورو مشر ارشاد مستوی د هغه خبريال عبدالرسول کوکی او اکاونټنټ محمد یونس درې واړه یو وجل چې تر هغه وروسته د کوټې په شمول په ټول پاکستان کې د خبريالانو اتحادیو احتجاج اعلان کړ خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
کدمنه اردوونکو ایکسپریس ټریبیون رسپانډ لیکي د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه عملیات پیل کړی دي او فوج ادعا کوي چې تر 400 نه زیات وسلوالي وژل دي خو د مقالې په خبره د دې وژل شو د پیژنګلو او د شمیر په اړه کره معلومات مخې ته نه دی راغلي د دې مقالې نور غټي کې له انیس اجمل ناورو
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د پاکستان پوسټ له 13 میاشتو راهیسی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه عملیات پیل کړی دي چې د رسپانه په خبره د پدای هواد کې ګډوډ حالات رامنځته کړی دي او داسې تاثر ورکول کیږي چې ګواکې قبایلی سیمې د وسلوالو محفوظ ځایونه دي او قبایلو هغه ته پناه ورکړې ده په مقاله کې راغلي چې تر ټولو مهمه خبره په لسی کچه د پاکستان د قبایلی سیمو په اړه د بنیادی معلوماتو کمی دی د فاټ سیکریټریټ د ویب پاڼې تر مخه د شمالي وزیرستان آبادی 3,65,000 او 2,64 ده خو بیا د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ او د میډیا د سرچینو تر مخه د کډوالو شمیر 8,00,000 دی دغسې ځینې ناتصدیق شوي سرچینې وایي چې د کډوالو شمیر تر 10,00,000 زیات دی او خوشه یو لکه افغانستان ته کډه شوې دي. دغه سرچینو په خبره د شمالي وزیرستان څخه ټول خلک نه دي وستل شوي، یوازې د میرامشاه او د داخلو سیمو خلک بې کوره کړل شوي دي. په شوال کې اوس خلکو ته ویل شوي دي چې سیمې دې خالي کړل شي. د کډوالو شمیرې ګډې وډې دي، ځکه چې دا د دې سیمې له آبادۍ سره سمون نه خوري، چې په اصل کې شمیر د دې پرتله درې چنده دی. د مقالې په خبره دوه پوښتنې مهمې دي، چې له دغه سیمو څخه کوم خلک وتلي دي او هلته څوک پاتې دي. د پاکستان پوز ادعا کوي چې تر 400 زیات وسله والی وژلي دي، خو د مقالې په خبره دا وژلي شوي څوک دي او دوی د کومو ادارو سره کار کاوه. د دې وژل شوو خلکو د پیژندګلوي په اړه د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا د شوو ادعاو د تصدیق کول ناممکنه ده، او د ایکسپریس ټریبیون تر مخه دا به تر هغې پورې په راتلونکي کې هم یوازې ادعاوې وي تر څو چې د میډیا لخوا د دې خپلواکه تصدیق نه وي شوې. د مقالې تر مخه پاکستانیانو سره د قبایلي سیمو په اړه سم معلومات نشته، ځکه چې د ډیرو لسیزو راهیسې د پاکستان حکومتونو د سیمې په اړه د پوهې ترلاسه کولو کې دلچسپي نه ده لرلې، او یا دا هم کېدای شي چې دوی غوښتل چې قبایلي سیمې یا فاټا غیر حکومتي یا آزاد سیمه جوړه کړي.
انیسا اجمل وا چې د خبرونو د ایکسپریس ټریبیون د ورځپاڼې د یو مقالې غټي کې تاسو ته وړاندې کول. کډمن اردوونکو د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې په صوبه کې د شمالي بلوچستان بې کوره شو ته د یو خبر پاڼې تر مخه ویلي دي چې خپل ماشومان دي په نږدې سکولونو کې داخل کړي، او دوی سره به په زده کړو او داخلو کې حکومت هر قسمه مرستې کوي. نور تفصیل په خبره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې نه خوره شوې دغه خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې کوم ځای کې هم په خیبر پختونخوا کې د شمالي وزیرستان دغه بې کوره شوې میشته دي، که هغه کیمپونو کې دي، د کرای په کورونو کې، یا چا خپل خپلوانو کره، نو هم دغه ځای ځایي نږدې سرکاري سکولونو کې دي خپل ماشومان هلکانې او کجینکې داخل کړي. د خبر پاڼه تر مخه داخلو لپاره چې کوم سندونه یا نور دستاویزات پکار وي هغه پته هم نه غواړي. د شمالي وزیرستان بې کوره شوې د حکومت لخوا د دوی د ماشومانو د داخلو دغه ګام ستایي. په بنو کې بې کوره شوې خالد وزیر په دې حق لا مشال لیړو توای
دا خو یو ډیره ښه خبره ده، یو ډیره ګټوره خبره ده. نو زه د صوبایي حکومت دغه اقدام دا ډیر یو مناسبه ګڼم، خو د دې سره سره چې کوم دوی ته ذهني سکون دی او د هغې موقع هم ورته ملاو کی، ځکه چې صرف سکول ته تګ راتګ هغه خو کیږي، خو همیشه ماشوم چې دی هغه په کور کې کار کوي، نو د هغې نه بعد چې کومه دی هغه ته څه ناڅه هغه ذهني ټینشن یې نه وي، نو دی په تعلیم کې مخکې تللی شي. نو د ذهني سکون لپاره د هغوی والدینو ته چې کوم مشکلات دي د هغوی د کمولو هم چې کومه دی د صوبایي حکومت ته چې کومه دی خاص
بلخو هم په قبایلی سیمو کې د ماشومانو په تعلیم او د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري تنظیم غړي فخرالله مومن وایي چې دا یو ښه ګام دی، خو د دوی په وینا په قبایلی سیمو کې د 2015 راسې خوشه 3000 سکولونه په سیلابونو، پوځي عملیاتو، ترهګرۍ او زلزلو روان کړي دي چې د هغې له وجې ماشومانو ته په زده کړو کې ستونزې لري. دوی دا هم ویل چې په قبایلی سیمو کې د نورو ایجنسونو هم دا وخت یو شمېر ماشومان بې کوره شوي دي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې په خیمو کې میشته دي، او حکومت ته باید د دوی لپاره هم اسانتیاګارې او خصوصي مرستې اعلان کړي.
حقیقت ته وګورو د شمالي وزیرستان په شان د مومند او د باجوړ او د نورو قبایلو سیمو نه هم خلک هم دغه شکل کې رال جلوزو ته چرته دي ته پېښور ته، د هغو ډومیسایل دغه دلته اکسپټیبل نه دی، د هغو هلته سرټیفیکیټ چې کوم سکول نه هغو مایګریټ شوي راغلي د هغو سرټیفیکیټ څخه سره نشته دی. فیملي چې هغه په خیمه کې اوسي در په در دی هغه ماشوم لا د کوم ځای نه مطلب دغه وسایل ورکړي دغه ډومیسایل را وړي. حکومت ته پکار دي چې ساده لار داسې یو طریقه کار وز کړي چې مطلب
بلخو د بې کوره شوې لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري تنظیم وزیرستان ویلفیر جرګې شمیرې تر مخه دا وخت د شمالي وزیرستان بې کوره شوې کې خوشا 2.5 لک ماشومان داسې چې د هغوی عمرونه سکولونو ته د تلو دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو مشال رادیو ته تاسې غوږې او وزو افغانستان ته. د فرا ولایت یو لوړ پوری چارواکي ویلي دي چې په دغه ولایت کې د هغو وژل شوو کسانو شمیر ډیر شوی چې پرون د طالبانو تر برید لاندې راغلي وو. د فرا امنیه قماندان مشال رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون پر عادي کارګرانو د ایران پولیس ته نږدې په یو سیمه کې ډزې وکړې. محمد رازق یعقوبی دا ومنله چې په دې وروستو کې د فرا ولایت امنیتي حالت خراب شوی دی. فریبا ظاهر نور تفصیل راکوي.
د فرا ولایت امنی قمندان وایي په دغه ولایت کې د وژل شوي کارګرانو شمیر 12 تنه ته ورسید. محمد رزاق یعقوبی ازادي راډیو ته ویل چې دغه کارګران پرون سهار د طالبانو لخوا په یو کمین کې وژل شو. په دغه پیښه کې د په وینا 15 تنه ټپیان شوي وو چې یوې پرون په روغتون کې مړ شو. یعقوبی وایي ټول قربانیان عادي وګړي وو او له حکومت سره هیڅ تړاو نه درلود.
د کوم موسسې هم نه و صرف روز مز ټول روز کې را کار کوه خپل مز یا خپل پیسې خو د خپل شخصي ژوند لپاره نه رسمی موسسه کې و نه کوم کمپنی کې هغه دغه شهیدان او ترکیان ټولو دغه بومدی په نامه د بومدی قوم چې اصلا بلوچان دي ټول دغه قومونه دي.
د فراه ولایت امنیه قمندان وایي چې دغه کارګران د پښتکو ولسوالۍ د رباط په کلي کې چې د ایران سره هم پولې سیمه ده د کار خواته روان و چې په لار کې د وسلوالو طالبانو لخوا وویشتل سوه. یعقوب زیاته کړه د دغو وژنو اصلي دلیل تر اوسه معلوم نه دی او په اړه یې څېړنې پیل سوي دي. د فراه امنیه قمندان دا ومنله چې د دغه ولایت امنیتي حالات په دې وروستیو کې خراب سوي دي. هغه د دغو نامنیو دلیل داسې بیان کړ:
اصلی علت یہ طالبان و قماندانان چې بګرام یا د پولې چرخی زندانونو کې هغه رها شوی دی چې دغه اته نفر په هرات کې عملا په فعالیت کې بوخ دی او عملا د تروریستي ګروپونو ترغیب او تشویق کړی دی او بیرته راغلی دی چې هغه شوم عمل او بعد سازماندی کې
شغل. یعقوبی د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا په فراه ولایت کې بهرني وسلوال کسان شته وویل:
د فراه په ولایت کې د پاکستانی طالبان او د اتباع د پنجاب دی لیدل شوی دی عملا همکار د داخلي طالبان من سره کومک کار کوي. د خارجي اتباع د ګلستان په ولسوالۍ کې د بکوا په ولسوالۍ کې شاوخوا دوی د بالا بلوک ولسوالۍ طالبانو سره یو ځای همکاري کوي د ثقیلا سلا ترینینګ ورته ورکوي او عملا تشویق او ترغیب د روسي حملات هم دوی کوي چې بار نه سپینګیر او پو پیژني نه کارګر پیژني نه معلم پیژني نه خز بیگنا خلکو پیژني فرور ورکی چې وحشت ایجاد کړي.
کزمنه ورودونکو فریبا ظاهر وا چې د فراه ولایت امنیتی حالات په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کول په دې کې تاسو د فراه ولایت د امنیت قمندان خبرې هم واوریدلې. استاد پام بیا بل رپورت په لور راګرځوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې به د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. دا خبره د دې کمیشن ویان نور محمد نور پرون په کابل کې خبریالانو ته وکړه چې نور تفصیلی له خبره د مشال رادیو خبریال اسد الله لودین راکوي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به داسې یو مهال ویش له ملګرو ملتونو او خلکو سره شریک کړي چې د انتخاباتو د نتیجې د اعلان ورځ به هم پکې مشخصه شوي وي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هڅې ګړندۍ کړي تر څو هر څومره ژر چې کیږي د رایو د تفتیش او باطلېدو بهیر پای ته ورسوي. ښاغلي نور په ډاډ سره وویل چې تر راتلونکو 4 ورځو پورې به د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي.
فقط از مردم افغانستان چند روزه
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له خلکو فقط 2 محدودې ورځې غواړي. دا 2 کمې ورځې به هیڅکله اونۍ او میاشتو ته ونه غځېږي. دا د کمیسیون ژمنه ده چې دا بهیر ژر پای ته ورسوي او هیله من یو چې له 15 ورځو نه زیات وخت ونه نیسي.
نوموړي زیاته کړه چې د رایو د تفتیش د ګړندیتوب لپاره یې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د خپلو او نړیوالو څارونکو شمېر زیات کړي او په خبره یې ملګرو ملتونو هم دا ژمنه ورسره کړې ده. له 13 ورځو راهیسې د رایو د تفتیش او ابطال بهیر د نړیوالو او کورنیو څارونکو په حضور خو د دواړو کاندیدانو د څارونکو په نه موجودیت کې پر مخ ځي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم څارونکو تیره 4 شنبه د انتخاباتو د تفتیش او باطلېدو بهیر تحریم کړ او وروسته بیا د اشرف غنی احمدزي څارونکي هم د ملګرو ملتونو په غوښتنه له کمیسیون نه راووتل. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش او ابطال ټولې پریکړې له کاندیدانو سره شریکوي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند وایي د 22,828 صندوقونو له ډلې نه یوازې 4,434 صندوقونه تفتیش ته پاتې دي. نور محمد نور وویل چې تر اوسه څه باندې 80% رایې تفتیش شوې دي.
تمام صندوقای تفتیش او شمارش مجدد شوه.
تر اوسه د رایې ورکونې 8,434 صندوقونه تفتیش او بیا شمیرل شوې دي. دا د ټولو رایو 80.8% جوړوي. په بل عبارت د 2,828 صندوقونو له ډلې یوازې 4,434 صندوقونه پاتې دي او نور ټول تفتیش شوي دي.
که څه هم د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویلي د انتخاباتو هغه نتیجه او پریکړه ورته د منلو نه دي چې د دوی په غیاب کې کیږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي یوازنۍ مسأله چې د راتلونکي ولسمشر مشروعیت تضمینوي هغه انتخابات دي. د کمیسیون چارواکي وایي هیڅ ډول سیاسي معاملې نشي کولای چې د انتخاباتو ځای ونیسي.
لا کابل زمون همکار اسد الله لودین نو چې د افغانستان د انتخاباتو د نتیجو په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کول. د خبرونه اخري رپورت تاسو پام را ګرځوم. د خوست یو شمیر اوسیدونکي د ولسمشر حامد کرزي د حکومت د 14 کلن دوره د افغانستان د خلکو او د دې هیواد د راتلونکي لپاره د لاسته راوړنو او بریاو ډکه بولي، خو تر څنګه په ځینو برخو کې د ستونزې او نیمګړتیاوي هم په ګوته کوي. نور تفصیل له خوست نه د مشال لړۍ خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
خوستوال وای د ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر مهال په دې هیواد کې د ملي امنیتي ځواکونو بنسټ کې خودل شو، پوهنې او لوړو زده کړو پرمختیا وکړه، نړۍ سره اړیکې پراخې شوې، نوي سکه چلخت وړاندې شوه، قوانین جوړ شول او د بیا رغونې په برخو کې هم د پام وړ کارونه ترسره شول. خو د کرزی حکومت د یو شمېر ستونزو او نیمګړتیاو څخه هم خالي نه و. دوی وای یو ملي حکومت چې ټول ولس په حقیقت ځان وویني په رښتینی معنا رامنځته نه شو. قمرخان کامران د ملي امنیتي ځواکونو په جوړولو کې د کرزي هلې ځلې ستایي او د نړیوالو مرستندویانو نه هیله کوي چې اوس د دوی د دې ځواکونو اکمال او په درنو او پرمختللو وسلو او وسایطو تجهیز ته پام ډیر کړي.
جناب جمهور رئیس د افغانستان د پاره وړ کارونه کړي دي. افغانستان واحد ملي اردو جوړ کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تشکیلات او د ملي امنیت تشکیلات همداسې د لوی سرحدي تشکیلات او په همدې ترتیب نور هغه څه چې د امنیت په برخه کې کار کوي د خپل اهدای تنظیم کړي دي. نو موږ د هغو هیوادونو چې د افغانستان په اوسني بحران کې زموږ سره مرسته کوي، یوازې د موږ ملي پاوج د تقویه کې او هغه د تجهیز کې.
د میرنواز په نوم د خوست یو تن خون کوي د حامد کرزي د حکومت په موده کې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیته پاملرنه ډیره وه. هغه د نوي ولسمشر نه غواړي چې د دې برخې کیفیت ته پام ډیر کړي.
د نوي رئیس جمهور څخه مو هیله دغه دوه چې کمیت په لحاظ نه کرزي صاحب کور کړی دی او د کیفیت په لحاظ باندې کور وکړي، دا به د افغانستان د آینده لپاره ډیره ښه وي.
د حکومت یو سابق لرونکی مامور حافظ الله هم حامد کرزی یو بریالی ولسمشر بولي.
د حافظ الله نه میګم زړمه خدمت یې دا و چې افغانستان د جهان د دولتو سره وتړلو ارتباط یې ور کړل. دا بنکي څوک چې وکړل نوي سکه منځته راوړل، دا مرواجه کړل، مخابرات او مستایرو پر وزونه د جهان سره ارتباط نوکس. دا یو نظر مده چې د ملي یواله مسله سمرات کړي نو معنا دا چې د افغانستان یان د خوست ولایت څخه یو وزیر ولته نو.
د جواد په نوم د خوست شیخ زاید پانتون یو محصل د کرزي په دوره کې د یو شمېر مهمو بنسټونو د جوړولو خبره کوي، خو هغه هم د کرزي کمزوري خواوې دا ګڼي چې تر پای قانون پلی نه کړ. د دې په وخت کې زورواکان پیاوړي شول او سولې د افغانانو په برخه نشوه.
کرزی صاحب هغه ولسمشر دی چې د نړۍ د هیوادونو ډېر مرسته یې افغانستان ته ارجال کړه. د دې په وخت کې د ولایتونو او ولسوالیو سرکونه په خښول، قوانین جوړ شول، پارلمان جوړ شو، انتخابات وشول او د راتلونکو لپاره یې په هر لحاظ ښه بنسټونه کې خودل. خو ستونزه یې دا وه په پوره ډول یې قوانین تطبیق نه کړل، زورواکان نه راکوي شول او سراسري سولې تضمین نه کړی شوه.
یاد دی وی که څه هم د ولسمشر حامد کرزي د کاري دورې په موده کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ، بیا رغونې، مخابرات او د حکومت جوړښت او په یو شمېر نورو برخو کې بنسټیز بدلونونه راغلي دي، خو سوله، سالمه حکومتداري او د امنیت ټینګښت هغه موارد دي چې تر اوسه یې ولس په اړه اندېښنې لري. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
Thank you.
وطن خاور پغه کې لوبي دلې یوم وکړالو شو جنې دلې خندي دلې یوم مونږه په دې خاور کې څومره حیا دار پاتیو لا خطر وو سسر ګلونه دې بهار پاتیو دا خپل خاور مونږ ته څومره لوی عزت راکړې لکه بچو هم دې مونږ ته محبت راکړې راځي چې وسو ورته خپل خوږ مور وایو ٹکور وایو